برای حفاظت کالاها و لباسهای دیزاین میشه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان ولایت کې د جمعې ورځ د سیلونو لکبل ادریس او 15 لس کسان مړ شوی دي. په بغلان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو رئیس محمد ابراهیم عمری وای تر ټولو ډیر مرګوبلی په مرکزی بغلان او بورکی ولسوالۍ کې شوی. د کډوالو برتر استنیدونکو وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي عمری په قول ویل شوی چې د مرکزی بغلان په شیخ جلال کلی او سولی خارګوټی او د بورکی ولسوالۍ په شرشر کلی کې د سیل لکبل ادریس او 15 لس کسان مړ شوی. یو زرو شپږ سو دیرش تنه ټپیان شوي او 2615 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي. عمری دا هم ویلي چې د سیلونو له کبله لږ تر لږه زر څاروي تلف شوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې سیلونو ګڼ شمېر پلونه، د اوبو کانالونه، د برېښنا شبکه او ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي اسمت الله ارګرشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقی سره وکتل. د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملی چارې پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي ازبکستان غواړي چې له افغانستان څخه 1 میلیون ټنه سکاره وارد کړي. بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات وروسته لدی چې پاکستاني لاخستلو ډډه وکړه خورا کم شوې دي. تاسو له ازادي رادیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرو ته غوږیست. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمېر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی. د دوی په وینا آن یو شمېر زده کوونکي کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. یو شمېر کورنۍ هم وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خصوصي ښوونځیو فیس نشي ورکولی. په افغانستان باندې شاوخوا زر ورځې کېږي چې طالبان واکمن دي او د دوی له بیا واکمنۍ دور راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او بیا له پوهنتونو محرومې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي که هماس توندلاری ډله اسرائیلی ارغمل شوي کسان خوشی کړي نو همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت ممکنه ده. هماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د امریکا په سیاتل ښار کې د خبرو پر مهال وویل چې په غزه کې اوربند هماس توندلاري ډلې پورې تړاو لري. اخوا د اسرائیلو پاوز د رفا او همدارنګ د غزې له جنوبه په څو سیمو کې خلکو ته د وتلو بیړنۍ امر ورکړی دی. اسرائیل همداراز د رفا له خلکو غوښتي چې د المواسي سیمې ته ورشي. د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی دی چې په ګڼمیشتي مرکزی ښار رفا او همدارنګ د غزې په جنوب کې د حملو زیاتېدل به یوه لویه انساني فاجعه رامنځته کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورب شو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه باندې د مهمو راپورونو معرفي ته. دغه پروګرام کې بیا هم د ستر مطالب بغلان سیلونو ته ځانګړي دي. د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې لږ تر لږه 315 کسان په وروستیو سیلونو کې په بغلان کې مړه شوي دي او تر 1400 ډیر نور کسان ټپیان دي. د بغلان یو اوسیدونکی په دې اړه وایي
هغه د واتوره چې څه ویل نه کالي هغه کمبلې غشالې وګوري چې په کړکې کې ښه لري څنګه دي نه کېږي تقریبا ډېر مشکلات.
د بغلان خلک له مرستندویو سازمانونو مسو غواړي چې له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. اخوا د چارو متخصصین د سیلونو پر مهال خلکو ته څه سپارښتنه لري؟
تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګان اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیې د ځای په ځای کېدو د مسؤول غذایي توکو د وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي.
د نړیوال تاسو رپورټ لرو چې اسرائیل درافه خار له اوسیدونکو غوښتي لدې خار ژر ووزی. ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا بیا یو اربیا په اسرائیل غکړي چې پر رافه لبري ډډه وکړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله له 300 زیات کسان مړه او له 1000 زیات ټپیان شوي دي. د سیمې خلک هم وایي ځان یو مالی زیانونه ډیر درانه دي. په افغانستان کې د دغو مرګونو سیلابونو په اړه د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانو او هیوادونو خواخوږي ښوولې ده. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 315 کسان مړه او 1023 کسان ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن د غوی په درویشتمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په بغلان کې د خپل ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکلي چې دغه شان په دې سیلابونو کې 2615 کورونه ویجاړ او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. ازادي راډیو ته پرون د خوړو په نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی کې ریسرچنی ویلي وو چې د بغلان په سیلابونو کې له 300 زیات کسان مړ شوي دي. د بغلان ولایت د هنۍ غوري ولسوالۍ اوسیدونکي حسین ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د سیلابونو او تشغورنې د عملیاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
اوس مهال د بغلان د نهرین او د هنۍ غوري وضعیت نورمال دی. د مرکزي بغلان او نهرین خواته مرستې تللې. له کابل خانه هم یو سیار ټیم راغلی. ځینې هغه کسان چې په سیلاب کې بند پاتې دي دولت للی چې هغوی وباسي.
د یادونې ده چې نه یوازې د افغانستان په بغلان ولایت کې بلکې پرون په بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د لسګونو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي چې هره شیبه د بدلون په حال کې دي. د دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په بغلان کې د وروستیو مرګونو سیلابونو په اړه بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو خواخوږي ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش ته منسوب په یو پیغام کې چې د دې سازمان په وبپاڼه خپور شوی د خواخوږي تر څنګ راغلي چې ملګري ملتونه او شریکان یې په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره طالب چارواکو سره په همغږي بوخت دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو اعلامیه کې د خواشینۍ په ښودلو سره له خپلو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. هممهاله د افغانستان لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان مشري ماریا مویتا هم په خپله اکس پاڼه زیانمن شوي خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. بریتانیا، متحده عربي اماراتو، ترکیې، قطر، ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په ځانګړي ډول د بغلان له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي پیغامونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د غوی په درویشتمه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د غوی تر 23 نیټې پورې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځانګړي ډول د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کابل، لوګر، میدان وردګ، کونړ او لغمان سیندونو په لارو کې د سیلابونو د راوتلو بارانونو واوري ویلي کېدلو او د اوبو د کچې د لوړوالي خبرداری ورکړی. دغه شان د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې نن د غوی درویشتمه به هم بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کېږي چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته.
د بغلان لیوسیدونکو محمد نبی احمدی سره مخابري کړې دي. په لومړي سر کې ملاغه پوښتنه کړې ده چې په بغلان کې اوس د آب و هوا وضعیت څنګه ده، ځکه چې مخکې د هوا شناسي ادارو اټکل کړی و چې هلته به بیا سخت اورښتونه کېږي او د سیلونو د راوتلو خطر شته. همدارنګه د خلکو د اوسني وضعیت په اړه هم په همدغې مرکه کې له ښاغلي احمدي څخه ځینې پوښتنې کړي.
موږ دغه تاسو دغه چې باران سلام څنګه دا چې نور دې مخکې دا چې تاسو غوړه د ګرمۍ وو موږ دغه تاسو خطرناک باران راغی. نو څه موږ چې څه چې د واشنې کې نو تقریبا دا موږ ورته نو په ټول کې چې موږ په لومړي ځای خبره په ویره کې د وکړې چې غتیر باران موږ نه راکړي او رقم ګرمۍ دغه د لښنه باران سره راغی. نو واقعته اوس نن مردا چې په بغلان کې
حکومت ویلی و چې موږ مرستې رسو ټپیان انتقالو یا نور ما سوال تم تاسو کتلی دي چې دغه ټپیان انتقال کړي یا د مړو یا د جسدونو په لټون پسې عملیات روان دي که څنګه؟
بله، په کیسه کې امبولانس روان دي، د خپل د بغلان د یعنی شارجې ته جوتو روان دي. ټول کچې وګورو ټول لاس پکار دي. حکومت کې ځان چې درغه ولا درغه کړی نه ده، د ملکي خلک دي راته کې یعنی تقریبا خپل خپل وار دي، ورونه ورونه د ټول دي بلی دي. په لږه کې وګورئ چې تاسو د موږ دوستان یو تیر اوس سر کوشش کړئ چې خپل خلک ورسېږي.
دغه دریمه ورځ د خلکو ته د خوړو یا د اوبو پاکو اوبو بندوبست هم څه شوی دی په یو اندازه باندې که څنګه؟
ټلیفون خورځای جو مو د تاسو ورکې وو ولا چې تاسو لاس وګورئ چې یو کور جوړي یو حکومت وزیر غته وای شروع دغه څه خبره مستقبلانه برابر یم.
د ماشومانو عکسونه ویډیوګانې ښکاری په تاسو چې لنګدیال ته ګوري ماشومان او خزي څومره هغه دي زیان منی شوې دي په دغه ورسته او پیښو کې؟
په ټول کې موږ تاسو ورال کور چې تقریبا تاسو ورکې چې زوبه دې چې تقریبا یو ځای خورځای نشي کولای هغه دي ای هیڅ ګوره دې مشکلات ګوره دې څه دې ګوره دې هغه هغه دې واټره چې څه ویلې نه کالي هغه کمبل د شاري وګوره دې څه فکر کوي چې دې خيار دې سړي دې نه کوي یعنی تقریبا ډېر مشکلات او په ټول کې موږ په باندې غواړو چې باید دې څه لاس نه وي یعنی تقریبا خت هغه ځان درغ نه کوي او مسو خصن وایي چې هغه نړیوال باید دغه کې صحیح ګام واخلي او خلکو څنګه باندې حل شي
محمد نبی احمدی و د بغلان اوسیدونکو چې موږ سره نن خبرې وکړې په بغلان کې د سیل زپلو سره د مرستو همدارنګ د خلکو د اوسنی وضعیت په ارتباط باندې د اوبو د مدیریت د چارو له متخصص محمد عاصم مایار سره هم خبرې کړې دي. په جرمنی کې د اوبو د مدیریت دکتورا لري، همدارنګ د پانتون استاد هم دی. په لومړي سر کې مو د سیلونو د خطراتو په ارتباط او دا چې څومره د نورو سیلونو د راتلو امکانات شته، خصوصا د اوسنیو اورښتونو ته په کتو باندې، او دا چې خلک د دغسې سیلابي موسمونو کې باید څه وکړي، دا پوښتنې مو له ښاغلي مایاره کړي.
په دې لویه فاجعه کې د زیان شوو کورنیو سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 50 ملي متر ورښت که چېرته په لږ وخت کې وورېږي یا په یو ساعت نیم ساعت کې وورېږي د سیلاب لامل کېږي، خو که چېرته مثلا لږ وخت ډېر وښيي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کېږي د هوا شناسۍ د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تېرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډېر ورښت و او په لږ وخت کې شوی و، په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغو ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. که چېرته همرازي کچه د پخواني پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کچه متناسبا لږ ده. نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډېر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پېښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پېښه به نه وروستۍ پېښه نه وي. نسه
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډېر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوي چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خود سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورې موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پېژنم، بهران کې مشهود کړی، هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړه
وی که تخات زیانون را مسته کوي. که چیرته مثلا موږ دی امدا خور چی بغان په کارکار سیمه کې دغلان دی ته پولم شته دی هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې چور دی یعنی سیل نه دی وړی ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی د هغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنه دي خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي. نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېز هم نه دي بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي هغه
د دې لامل شوی دی چې تلفات ډېر شي. مایار صاحب د اوبو متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي ویډیوګانې کوي عادي حالت کې ولاړ دي دوی باید څه وکړي دغه یو حالت په ځای باندې؟
ګورئ دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زرزر ویډیو یې ونیسي. که نه یا څوک که چېرته په داسې یا جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي موږ باید عاجل کوم ځای ته وخېجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې د هغوی سره تخلی لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته یې ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهریدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کړي، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا پخپله دغه د موږ یې وینو چې په اوبو کې ورګډ شي دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې غذا یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح. نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیې د ځای په ځای کېدو د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي، نه دا چې دوی په دا یو عادي وګڼي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپل د تلفاتو لامل کېږي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص دکتور عاصم مایارو چې د سیلونو د راتلونکو د راوتلو د خطرونو او همدارنګه د خلکو د تدابیرو په ارتباط له موږ سره خپل معلومات شریک کړل.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په تیرو دریو کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمېر کې زیاتوالی نه دی راغلی. د دوی په وینا یو شمېر زده کوونکي کورنیو د اقتصادي د یو شمېر زده کوونکو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. یو شمېر کورنۍ هم وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خصوصي ښوونځیو فیس نه شي ورکولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې اقتصادي ناورین پر نورو برخو د اغیز ترڅنګ د خصوصي ښوونځیو پر فعالیتونو هم اغیز غوړولی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې د جمهوري نظام د کلونو په پرتله په دې وروستیو درې کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمېر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی او آن یو شمېر زده کوونکو یې کورنیو دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. دوی د دې کار لامل د کورنیو د اقتصادي ستونزو زیاتوالی بولي. په مزار شریف کې د ارمان بل خصوصي ښوونځي مدیر امین الله حکیم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خصوصي ښوونځیو کې باید هر کال د زده کوونکو شمېر زیات شي خو د بې وزلۍ او بېکارۍ له امله زیاتوالی نشته. کله چې مو ښوونځی جوړ کړ 6 زده کوونکي وو، بل کال دا 200 شو، راتلونکی کال 250 زده کوونکي راغلل داخلې لپاره، خو دا شمېر د دریو کلونو کې نه دی زیات شوی.
د د گزرگاه نور خصوصي خونځي مشر احمد شاه آزادی رادیو ته وویل چې یو شمیر زده کوونکي د فیس ورکولو د نه توان له امله د کورنیو لخوا یې دولتي خونځیو ته سپارچه شوي دي.
سکل متاسفانه اقتصادی وجه نه اکثریت فامیلونه موږ ته راضي خپل اولادو تبدیلی کوي دولتی مکاتب ته. علت هم دا دی، دلیل هم دا دی چې اقتصادی بحرانونه دي او فامیلونه نشي کولی چې د خپل د زامنو یا هم د لورګانو فیسونه په وخت سره موږ ته راکړي.
د دې خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې دا مهال له ګڼو ستونزو سره سره فعالیت کوي خو لګښتونه نشي پوره کولای، ځکه د دوی په وینا ډېرو بېوزلو کورنیو ته یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او د شخصي ښوونځیو د فیس پیسې نشي ورکولای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمید ازادي رادیو ته وویل غوښتل یې چې خپله لور په یو خصوصي ښوونځي کې شامله کړي خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېده.
دند نشته او د بیکاری کچه لوړه شوې، ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. یو لور مې دا په دولتي ښوونځي کې مې داخله کړه، خصوصي ښوونځي کې مې د هغې د نوم لیکنې او ثبت توان نه درلود.
د زیاتوي سره له دې چې په دولتي ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کتابونو ودانۍ میز او څوکیو د کمښت ستونزې شته، خو په خبره یې اړ دي چې خپل ماشومان دغو ښوونځیو ته واستوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې همیرا ازادي رادیو ته وویل ورور یې په یوه شخصي ښوونځي کې و خو د اقتصادي ستونزو او د پلار د بېروزګارۍ له امله یې دولتي ښوونځي ته سه پارچه کړ.
زما ورور درې کاله په خصوصي ښوونځي کې سبق وویل او پروس کال په دې خاطر چې زموږ اقتصاد خراب شوی و پلار مې د فیس توان نه درلود بیا دولتي ښوونځی ته سه پارچه کړی.
هڅه مو وکړه چې د دغو ستونزو او په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د شمیر په اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د دې ټولنې مسؤلینو تیر کال په افغانستان کې د ثبت شویو خصوصي ښوونځیو شمیر 3600 ښودلی و او هغه مهال یې ویلي و چې سلګونه خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د دولتي او خصوصي ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړل شوي چې د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو په وینا د دوی پر فعالیت یې منفي اغیز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي له دې ښاره ووځي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربن ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربن ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلي چې د اوربن مسأله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربن ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو ځمکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي د مشرانو د پټیدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بلې خوا د اسرائیل پوځ پرون په رفح کې له خلکو د څو نورو سیمو د فوري خالی کولو امر وکړ او خلکو ته یې وویل چې ټاکل شوې سیمې یعنی البوساته لاړ شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یوه داسې څرګند پلانه پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفح ښار برید ونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,900,000 تر 1,400,000 پورې رسیږي. په تیرو څو ورځو کې له دې ښاره 300,000 تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن یکشنبې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانیو او ویجاړیو او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده وویل چې اوربان به یوازې یو پایل وي.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګر او خزته د الوګانو یا کچالو اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې الوګانو ښه نتیجه ورکړي او دوی هڅه کوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو لکه مزمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته په یاد ولایت کې 200 بزګرو خزو سره د لوګانو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پرون کندیش واما ویګل ورسوالۍ کې په 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډېره ښه ورایټي ده حاصل یې ډېر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډېره ښه نتیجه ورکړی ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوی ده.
ښاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
چې د دې هدف هم همدا چې تر څو په نورستان ولایت چې د کچالو د روزنې لپاره ډېر ښه اقلیم لري، ډېره ښه هوا او ډېره ښه خاوره لري، تر څو هغه غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپلو پښو باندې ودرېږي.
په نورستان کې بزګری خزی هم په دې خوښې دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي. یوې میرمنې چې له نوم خودلو او آواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نه اصلاح شوي او د الوګانو محلي تخمونه کرل، بیا یې هم حاصلات ښه وو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به یې زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دې ورته بازار پیدا کړي څو یې حاصلات په ښه بیه وپلورل شي او له ضایع کېدو وژغورل شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
سکال د یورو ویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په مینس کې تر سره شوه، خو ترتیبونکو یې ویل چې دوی نه غواړي دغه سیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د دغه لویو سیالیو یا یوروویژن اتلولي د سویس یو سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهره کولې. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی، د کرویشا ډلیزه سندره دوهمه، د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچني ښار بل کې زیږیدلې راب سندري وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
ډیره مننه. هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپل ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د غزې د جګړې له کبله یو شمېر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرایلي سندرغاړي له مسابقې وباسي. د مسابقې ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرایلي سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپلې سندرې شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرایلي سندره په دې مسابقه